د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان اړوند او همداراز په نړیوالو مسایلو تاسو ته راپورونه او اونیز بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولی دي. د افغانستان لپاره د WHO څانګې مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د 8 تنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی وو او ویلي وو دا مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد مهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد مهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهالې اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه د رغونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پر مختګ روان دی، لدې سیمې په ډلیز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایل هم درز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی دی بیا بریدونه کړی دی. د اسرایل پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و، د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوی. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایل لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله د سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو 1.5 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندۍ د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي، خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر اظهار کړی و حتی په دغه سه حمله کې کولای شو چې سکیری د افغانستان لیستل وي ملل متحد کې د خپل اواز جوړ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر خای زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رائے ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکی موجودیت به نور هیڅ وخت نه لري. په تصامیم او فیصلو په دې کې نسبتا خپل موزیره دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباری کړي چې مرګ ژوبلې همارولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړي خو ادعا کوي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لای. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د پکتیکا په ورممای ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټل وته کو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل پاکستانی جټل وته کو سهار نږدې لس بجې دوه ځل د ورممای او ګومل ولسوالۍ ته منځ پر تسیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادا پر بنسټ مرګ ژوبلې حمله لرله. د دې پیښې یوې باخبر سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د بمبار سره د جټل وته کو خړې ده
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدی پیښې ځنې ټپیان د مرکز خرنی روختون ته راوړل شوې دي. د ورممای ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړی چې د بریدونو د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اډاو پاړه رسمي سندي ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي لته رو څور زو رئیس د دوی په سیمه کې ډرون الوتکه الوتنې نو موري چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا به پیلوټ الوتکه د کوم هیواد دی.
بلکې زمونږ ولسوالۍ کې خپل د دوډري ورځې شاهد یم چې ډرون ګرځي د ورځې ګرځي د شپې ګرځي.
دا په داسې حال کې چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جټ الوتکو په خوستو پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نخښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 خزي او 2 ماشومان وشل شوی. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مال خبريږي چې تموا پرون یک شنبه یو پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي. خو په پاکستان کې ځینې خبريالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي رادیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدل دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت خودل. د طالبانو حکومت رسمند د دې سفر د ځان پاړه څه نه دی ویلي او ترڅنګ د کندهار د والی ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا ولایت ورممې ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اول تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پی د ځپلو لپاره د حمله کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو دې شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګوري چې مختلفې حملې د دې په اړه باندې کیږي. په بلوچستان کې او همدارنګ د خیبر پختونخوا د راپورن په کشمیر کې خلک د په ضد باندې مظاهره کړي وي، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دی او د خپل حمله ترتیب یې نو یعنی ملامتي غواړي چې دې خواته راوچي او توجه بدل لیکي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کوری چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې نديو تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټ مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوتر منځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه حمایت کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو تر منځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچ کني دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حمله کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي، یا نور مسایل د ملل متحد کې دیو خپل آواز جګ کړی وي چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه آپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازنی لار امکان لري چې قطع روابط ورسره وکړي او نور فشارونه لکه همدغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دیو مخه ونیسي، نو کچېرې نور هیڅ نشي کولای نو ټي ټي پي هم پرېږدي چې خپل عملیات وکړي او بالاخره پاکستان پالیسي تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره ده خو د نور اړخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده هغه د لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې را نسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماټیک په ساحه باندې بالمثل حمله ته نه اسلام علیکم اوسه پورې نه خوتله، نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره هم ده، د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پښتنه میاخیل صاحب، که ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی، بلوڅ، بلتون پال دی، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ آزادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کول نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې قوت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کرونا نه ستړي کیږي، او د فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یوځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د محل د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو منځني ختیځ د غزې له جنوبي خار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرائیلي ځواکونه هم په دې خار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلی چې که اسرائیل لغزی و نوزی او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري له دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوری اوروي
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزه په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي، لدې سیمې چې په غزه کې ورستۍ پناه ځای بلل کېږي په ډلیز توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوې دي. اسرائیل همدارنګه د غزه په شمالي برخه چې لمخکې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې چې امریکا او اروپا یې ټولنې دی وي ترګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوی وو. رفح چې د حماس وروستۍ پیاوړی سنګر بلل کېږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مختوړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطینی ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر تورک هم په یو بیان کې ویلي چې دا نشي درکولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانمنو اړتیاوي جدي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی له خپل همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پانل لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمه او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل ایکس پانل د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ وړه او نورو لمړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک بو کمپالو او نور لمرنیو تو که تارتیا لدی
جان خدا امرا یک جور لباس چه خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی بی سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباس. فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دي. یو یو خیمه یې ورکړی چې شپه پکې تیروي. د خلکو حالت خراب بد دی او یوازې نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینې ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هیڅ څه نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي، پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکو بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان بې خانه ستن، خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو، زما په ګډون خلکو له 300 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل اکسپانه لیکلی چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیايي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمه د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو په اړه خبرداري ورکړي. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل وی پانه خبر کړویلی هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو لامل شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې پراتونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل وی پانه خبر کړی راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان اساسي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې د روغتیايي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو لامل رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل ل سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانې د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. ل دوه ورځې وروسته یې مخ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښوي وو.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شي او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلای وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپین شوې دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدل شوې ده. هغه چې ژوند دي پاتې دي او بو پړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیا لابلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیا لابل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کی هم سیلابونه راوتلی وو چې لعمل خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختی وو او ډیر مالی زیان هم ورسوله وو.
azadiradio.com ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رائے کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان او 50 نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. د سازمان تازه په خپل وی پاڼه لیکلی چې د سازمان د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوه کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاس ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق لوسویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبلا کې رایه ورنکړل شوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال بیان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین له منل کېدو ډډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هېڅ واقعتا نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسي کولای، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی وضعیت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر وخت سمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق لوزویت د ورکولو واسونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویپانې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوم او پرنسپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په خبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
در پای درګیری میان طالبان و مردم محل
د طالبانو ولسی وګړو ترمنځ نښتې پایله کې دوه کسه د زید الله او حاجی بدلا په نوم وژل شوي او دیالس نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردند.
د سیمې اوسیدونکو وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبه په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی ساعت 12
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د لمنځوړلو مسؤلیت درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسو ته د تریاک د لمنځوړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته کیږي.
دیگر ما اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ادعا په اړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وپوښتي، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند احسان کامگار په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې د می پدری منی ته د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالۍ کې په دې تړاو الهریونونه شوي وو چې دوه ولسی وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسیدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویان